سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 1923 او 1925 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه واورئ. سیمه ایزې سرچینې په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا، یو چینایي وګړی چې د تخار او بدخشان ولایتونو په کانونو کې کار کاوه، د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کتکجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلی پر موټر یې ډزې وشوې. ویل کېږي چې بریدګرو له دې کس څخه، چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، یو څه پیسې هم وړي دي. ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د تخار د سیمه ایزو چارواکو نظر واخلي، خو هغو خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې له دې وروسته د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم به په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د خیریه ټولنې بیګا پر خپل فیسبوک پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به یې له دې وروسته په افغانستان کې تړلي وي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2024 کال په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ. که څه هم دې کمیټې ټینګار کړی چې یو بې پرې او نادولتي اداره ده، خو بیا یې هم په افغانستان کې فعالیت ځنډول شوی. د سویډن کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت کوو او شاوخوا 2000 کارکوونکي یې درلودل. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې افغانستان کې د دوونی ولشوی او امریکایانو د خوشی کېدو هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې امریکا سره د بندیانو د تبادلې په لړ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوه امریکایان خوشی شوي دي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشی شوي امریکایان رایان کوربټ او ویلیام مکنټی نومیږي، او د خوشی کېدو لپاره د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو له حکومت سره شاوخوا دوه کاله خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان براین هیوز په یو بیان کې وویل د ټرمپ اداره له طالبانو هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام چې دوی په دې وروستیو کلونو کې ترلاسه کړي دي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشي کړي. د پخواني ولسمشر ادارې هڅه کوله د بندیانو په تبادله کې په افغانستان کې دوه نور نیول شوي امریکایان، جورج کلزمن او محمود حبیبي، هم خوشي کړي. د اوکراین ولسمشر وایي هیله مند دی چې د امریکا نوی ولسمشر به د هیواد پر وړاندې د روسیې جګړه په عادلانه ډول پای ته ورسوي. ولادیمیر زلنسکي پرون د سویس په داووس ښار کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته په وینا کې وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ د ته ویلي، او دا خبره یې وروسته په عام محضر کې هم کړې ده، چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي څو دا جګړه په روان کال کې پای ته ورسیږي. زلنسکي زیاته کړه اوکراین هم غواړي چې دا جګړه سکال پای ته ورسوي، خو نه یوازې په چټکۍ بلکې په عادلانه ډول. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ به سبا د ویډیو کانفرنس له لارې د داووس غونډې ته وینا وکړي. ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته د روسیې له ولسمشر سره د احتمالي کتنې په اړه وویل دا هیله مند دی چې ولسمشر پوتین به لیواله وي چې یو توافق ترلاسه شي. او د ترکیې په یو هوټل کې د اور پیښې له کبله د مړو شمیر شپږ اویا تنو ته ورسید. د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا تیره شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارټال په نوم هوټل د اور لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي دي. د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 مسافر په هوټل کې وو. ګراند کارټل د ترکیې د شمال لویدیځ بولو ولایت د کارتالیکایا سیمې د سکی په مهمه تفریحي ساحه کې دی. د ترکیې د روغتیا وزیر ویلي چې د 150 ټپیانو له ډلې د لږ تر لږه یوه وضعیت نازک دی، او 12 تنه له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د دې ورپېښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. وابوري چې یوې خیریه ټولنې خبرداری ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د مرستو ځنډېدل به په افغانستان کې ښځو او بې ځایه شویو کسانو ته د مرستو پر بهیر ناوړه اغېز وکړي.
هغه منفي اقتصادي تاثیرات چې د دغو پروژو په درېدو سره به راځي، او دا مهال پکې لسګونه خلک هم په کار دي او هم ترې هغه خپل ورځنی ژوند چلوي، نو په غوی به منفی اغیز ولري.
په افغانستان کې د اوبو د کمیدو د احتمال په اړه خبرداری
ډېرې داسې سیمې شته دی او ما لیدلې دي چې هغوی د اوبو له کمښت سره مخ وي او دوی مجبور دي چې لرې ځایونو ته لاړ شي او له لرې ځایونو څخه اوبه راوړي.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي په ایران کې داسې مافیایي ډلې شته چې له افغانانو څخه شوکې کوي.
پلارو کې داسې کسان پیدا کیږي او لاغو کډوالو چې غواړي ایران ته راشي پیسې، موبایلونه او نور شیان اخلي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ناروی د کډوالو د شورا مشر خبرداري ورکوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د مرستو زندول به په افغانستان کې زیانګالو خلکو په تیر خځو او بې ځای شویو کسانو ته د مرستو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی ترامپ د ولسمشر په توګه د دندې له پیل سره سم لسګونه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په دوی کې د بهرنیو پراختیایي مرستو د ځنډېدو فرمان هم شته. د دې فرمان له مخې متحد ایالاتونه د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وځي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د نوي ورځو لپاره د مرستو زندول په افغانستان کې بې ځای شو او لوګونجونو لپاره یو وحشتناک خبر دی. ښاغلی ایګلن دغه څرګندونې پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې کړې او زیاته کړې ده چې کله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا دا مسله استثنا نشي موږ به اړ شو چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مرستې نورې هم کمی او د نجونو لپاره خزینه مرستندوی کارکوونکي له دندو ګوښه کړو. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه د لوړې لپاره ځای کولو یو ورځ وروسته د سیشن بي پرستو اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې د یو لمخې د امریکا ټول بهرنۍ پراختیايي مرستې د نوی ورځو لپاره ځنډول کیږي ترڅو دا ورزوي چې آیا دا مرستې د دې ادارې د بهرنۍ سیاست له اهدافو سره سمون لري او ماسره دي کنه. د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن چې په دې ورستیو کې افغانستان ته سفر کړی وای په افغانستان کې د بشري اړتیاو د کمولو لپاره نړیوال مرستې اړینې وي خو هغه مخ په کمیدو دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي وویل چې د افغانستان وګړي د نړۍ له یو تر ټولو سخت بشري بحران سره مخامخ دي او نړۍ هم ورته شاک کړې ده. د چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وای امریکا د نړیوالو مرستندوی ادارو ستر تمویلونکې دا او په دې کې شک نشته چې دغه اقدام په افغانستان کې بشریا او د رغونې چارې تر اغیز لاندې راولي.
د امریکا له لوري د هر ډول مرستو بندیدل او په کې ځنډ د افغانستان پر خلکو او ټولنه باندې مخامخ اغیز لري ځکه له یو لوري د افغانستان د کار د مارکیټ یوه برخه د امریکا په پراختیايي مرستو باندې متکی ده او ډېرې موسسې او نهادونه لامدغو مرستو پروژې چلوي او د دغو پروژو په تطبیق کې هم ډېر خلک په کار بوخت دي. دا یو وخت دی او هغه منفي اقتصادي تاثیرات چې د دغو پروژو په درېدو سره برازي یا د مرستو په ورتګ سره چې بنديږي او د محل په کې لسګونه خلک هم په کار دي او هم ترې هغه خپل ورځنی ژوند چلوي نو په غوی به مخامخ منفی اغیز ولري.
د ښاغلي شهاب په خبره د امریکا د پراختیايي مرستو بندیدا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم منفی اغیز ولري ځکه د افغانستان اقتصاد لا هم تری وهده پر بهرنیو مرستو متکی دی. متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو نړیوالو ادارو د پروګرامونو د تمویل په برخه کې مرسته کوي چې ډیری پروګرامونه له مخې د امریکا د کانګرس لخوا تمویل شوي او ورسره ژمنه شوې ده. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ همدارنګه د یو بل اجرایوي فرمان له مخې متحده ایالات د روغتیا له نړیوال سازمان څخه باسي له هغه سازمان څخه چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیايي خدمتونو په ترسره کولو کې لویه ونډه لري. د دې سازمان یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې په میلیونونو وګړي لومړنیو یا اساسي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او دا هیواد د روغتیا په برخه کې ډیر لاسنیوي ته اړتیا لري. روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام مشر مایک رایان چې افغانستان ته سفر کړی او د کابل په ګډون د هیواد یو شمېر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه یې لیدنې کتنې ترسره کړي. پرون سه شنبې د دې سازمان په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیون وګړي دوامدار روغتیایي ملاتړ ته اړتیا لري. دغه په خبره شاوخوا 9.5 میلیون وګړي اساسي روغتیایي خدمتونو او څه باندې 2 میلیونه آن لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. ښځې او ماشومان له ډېرو خطرونو سره مخ دي او نږدې 8 میلیون وګړي د شدید خوارځواکۍ له خطر سره لاس ګریوان دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د جګپوړي چارواکي همدارنګه وویل چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم کار کوي خو هغه زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلند خبرداری ورکړی چې د مرستو کمیدل به په دې هیواد کې له ښځو سره مرستې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. هغه زیاته کړه چې ښځې او نجونې له غیر دولتي سازمانونو سره د بسپنې د کمیدو او په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو له امله ډېرې زیانمنې شوي دي. ښاغلي ایګلند له هرات ولایت څخه د ټلیفون له لارې اسوشیټد پرس اژانس ته وویل افغان میرمنو او نجونو د نړۍ مشران نه دي هېر کړي چې دوی ته یې ویلي وو چې د دوی لومړیتوب تعلیم او بشری حقونه دي. خو د نوموړي په خبره اوس دوی آن د کونډو او هغو میندو چې د خپل کور سرپرستی کوي د ژوند معیشت پروګرامونه نشي تمویلولی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پراتلونکو کال کې په افغانستان کې د اوبو د احتمالي کمښت خبرداری ورکړی. اوچا په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې علت په ژمي کې کم ورښتونه او په پسرلي کې د تودوخې د درجې لوړیدل بللی دي. په همدې حال کې د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی لا لوړاندې هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې پر لبسې وچکالیو او د اوبو له کمښت سره لاس او ګریوان دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د اوبو د ناورین احتمال نور هم زیات شي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 10 خپور کړی ویلي چې روان ژمي کې د ورښتونو کمښت او د 2015 کال د پسرلي په موسم کې د تودوخې لوړیدل به په دې هیواد کې د اوبو د کمښت ګواښ زیات کړي. د راپور له مخې په ژمي کې به په ټیټو سطحو کې د واورې ورښت له معمول نه کم وي، خو په لوړو سطحو کې کیدای شي د معمول نه زیاته یا کمه واوره وشي. په راپور کې راغلي چې دا وضعیت به د واورې د زیرمه کولو چارې ستونزمنې کړي او په راتلونکي کې به د خلکو لاسرسی د اوبو سرچینو ته محدود کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا زیاته کړې چې په راتلونکي پسرلي کې به د تودوخې لوړېدو له امله کرنیز حاصلات کم وي او په څرځایونو به هم اغیز وکړي. په افغانستان کې د اوبو کمښت مخکې هم د خلکو لپاره یو جدي ستونزه وه، په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو لپاره یو کړاو و. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خاطرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخر انډیره وړاندې ده او ماشومان دي واړه دي او په ټاپکو کې اوبه راوړي، نو لاسونه یې پلی کېږي او زما هم دملا تکلیف دی. نو بس زما دغه د حکومت نه دغه دغه د غوښتنه ده، شکایت ده دي موږ ته کویا دغه کې پاتې موږ ته خپل کور کې شي.
هرې واچې د خوست ولایت اوسیدونکي د هم دی اوبو له کمښت شکایت لري.
په خوست ولایت کې ډېرې داسې سیمې شته دي او مالی دلیل چې هغوی د اوبو له کمښت سره مخ وي، او یا په نږدې ځایونو کې اوبه نه لري نو دوی مجبور دي چې لرې ځایونو ته لاړ شي او له لرې ځایونو څخه اوبه راوړي، چې دغه مسؤلیت د اوبو راوړلو بیا تر ډېره ښځې کوي او ښځې اوبه راوړي. یو د کور کارونه شي او بل د اوبه راوړلی شي، او یا ماشومان راوړي، نو دوی ډېر ستړي دي د دغه حالت څخه.
نجیب الله سدید چې د اوبو چارو کار پوه دی، د اوبو د کمښت د ستونزې د حل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې دوه لوی مشکل مونږ او تاسو لرو. یو مشکل دا دی چې د اوبو ذخیره او زیربناوي مونږ او تاسو نه لرو، او هغه زیربناوي چې شتون لري په هیواد کې هغوی متاسفانه ډیر محدود دي او ډیر پخوا جوړ شوی دی، چې لوی ظرفیت یې د شکو او رسوبات له کبله یې له لاسه ورکړی ده. نو د دولتونو په سطحه باید د بندونو جوړولو کې باید هڅه وشي چې نور بندونه جوړ شي او غټ بندونه جوړ شي چې د اوبو ذخیره کې او هغه بیا د وچکالي تاثیرات کموي. بل د قریه په سطحه باید کار وشي، د اوبریزي مدیریت کې باید اولویت ولري، هغه باید خلکو پکې هم هنګ شي، د خندقونه ایستل، ډنډونه جوړول، دا ټول د عمومي ساحې مدیریت دی چې ډیر مؤثر تمامیدای شي.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی، او په وروستیو کلونو کې یې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړې کړي. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی هم لویه ننګونه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو له موافقې ډډه وکړي نو خپل هیواد به ویجاړ کړي. ترامپ ویلي دي چې ډیر ژر به له ښاغلي پوتین سره خبرې وکړي، او د اوکراین ولسمشر هم ورته ویلي دي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبې پورې د لوړې مراسم وروسته سپینې ماڼۍ ته له ننوتو وروسته خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید موافقه وکړي، او که هغه له دې کار څخه ډډه وکړي نو د ده په فکر روسیه به ویجاړه کړي. ترامپ زیاته کړه چې د ده په باور روسیه به له لویې ستونزې سره مخ شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې ښکاري هغه به د پوتین د جګړې په اړه د هغه تر ټولو انتقادي څرګندونې وي وویل، ډیرو خلکو فکر کاوه چې دغه جګړه به په یوه اونۍ کې پای ته ورسول شي، او دوی فکر کوي چې دا به د پوتین ډیره په ګټه وي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسیې په سلګونو میلیارد ډالر پر دغه جګړې لګولي، او د تلفاتو شمیر هم شاوخوا 200,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره روسیې په دې کار سره خپل ګاونډیان بیرولي، او د خپلې پیسې روبل د ارزښت په کمېدو سره د اروپا د ګازو له ګټور مارکیټ او همدارنګه د لویدیز له مالي مارکیټونو څخه بې برخې شوې ده. کرملن چې خپل بودیجې شاوخوا 40% پوځي لګښتونو ته ځانګړې کړي، هڅه کوي چې په هیواد کې د انفلاسیون مخه ډب کړي. ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر سره د احتمالي کتنې په اړه وویل چې دی له پوتین سره ډیر جوړ راغلی، او هیله مند دی چې هغه به لیوالوي چې یو توافق ترلاسه شي. ترامپ همدارنګه وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ورته ویلي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې د پیلېدو په لومړیو 24 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړی په دې وروستیو اونیو کې له دا ډول څرګندونو په شا شوی، خو ټینګار یې کړی چې دغه جګړه به ډیر ژر پای ته ورسوي. د یو شمیر څېړونکو په باور دا به ګرانه وي چې په لنډه موده کې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي، ځکه د دوی په وینا پوتین انګیري چې دغه جګړه ګټي او د زیاتو ځاني او مالي زیانونو سره سره یې د سمدستي پای ته رسولو لپاره انګیزه نه لري. خو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې ډونالد ترامپ به له اوکراین څخه لاس وانخلي، ځکه د روسیې برای کولی شي لکه په 2021 کال کې واک ته د طالبانو په بیا رسېدو سره چې د بایډن ادارې اعتبار ته زیان رسولی، ترامپ ته هم زیان ورسوي. د اوکراین د جګړې په اړه د ډونالد ترامپ له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خبرداری ورکړل چې د اوکراین جګړه به سبا یا بله ورځ پای ته ونه رسیږي، ځکه د نوموړي په خبره دا خورا مهمه ده چې اوکراین باید د سولې له هر ډول خبرو اترو مخکې له پیاوړي دریځ څخه برخمن شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له بشپړ یرغل څخه مخکې لومړی په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، او بیا یې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د دې هیواد یوه لویه برخه ونیوله.
له خبرونو ورآخوا،
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ډونالد ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسم وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې د افغانستان موضوع یادونه کړه. د متحده ایالاتونو د 40 ولسمشر په توګه له لوړې وروسته د ښاغلی ټرمپ وینا د عمومي تمو خلاف د هغه هیواد پر کورنیو موضوعاتو ورټولوه. خو ښاغلی ټرمپ د خپل لوړې له مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د هیواد پاتې شوي پوځي تجهیزات به بیرته د طالبانو له حکومت نه واخلي. دا چې د متحدو ایالاتونو لپاره د افغانستان اړوند موضوعات ولې ظاهرا پیکه شوي دي، په دې راپور کې په اړه تحلیلي څرګندونې واورئ.
د چارو ځینې شنونکي وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د لوړې له مراسم وروسته د هغه په لومړنۍ وینا کې د افغانستان د موضوعاتو په اړه خبرې نه کول دا څرګندوي چې افغانستان نور د امریکا لومړیتوب نه دی. ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ د جنوري په 10مه د امریکا د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ټرمپ په خپل د لومړنۍ وینا کې د امریکا د کورنیو موضوعاتو اړوند خبرې وکړې، خو د تامې خلاف د امریکا د بهرنی سیاست په اړه هیڅ هم ونه ویل. د دوه د سولې هوکړلیک چې موخه په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهالي جګړې پای ته رسول، له دې هواده د پوځیانو ایستل، بین الافغاني مذاکرات او د طالبانو لخوا د اوږدمهاله ژمنو اخیستل پکې شامل و. په 2020 کال کې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ټرمپ د لومړنۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک سوه. نو ځکه تمه کېده چې د افغانستان اړوند مسایل به د ټرمپ او د ده نوې ادارې ته هم مهم وي. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور د امریکا د پام وړ او لومړیتوب نه دی. د پوځي چارو په احمد خان اندر امریکا ته د افغانستان اړوند موضوع د پیکه کېدو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوکراین مستقیمن با روسیا در جنگ هستن.
د امریکا متحده ایالات لغپل لویدیز و شریکانو سره په مستقیمه توګه په اوکراین کې له روسیې سره په جګړه کې دي. موږ کدی موضوعات ته وګورو، افغانستان نور د امریکا په لومړیتوب کې نه دی.
د سیاسي چارو شنونکي سلیم پایګین هم د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ د سیاست په اړه ازادي راډیو ته وویل.
آقای ترامپ از جنگ ها خسته است.
شغل ترامپ له جګړه ستړی شوی، یو سوداګر دی او په افغانستان کې هم نه غوړي چې لاس وهنه وکړي.
خو پښتنه دا ده چې د ترامپ وینا، اقدامات او کړنو ته په کتو د امریکا پر راتلونکو حکومت کې د افغانستان ځای به چیرې وي؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
با آمدن اداره ډونالد ترامپ با قصر سفید
سپین مانی ته د ترامپ را تک سره په نړۍ کې د امریکا ډیری پالیسی به بدل سي، او ځینې دا پالیسی لا د وړاندوینې وړ نه دي، ځکه ډونالد ترامپ او هغه ټیم چې د خوش کړي د هر اړخیزې وړاندوینې وړ نه دي.
خو د افغانستان خلک بیا د امریکا له نوي ولسمشر د افغانستان په اړه نوري تمې لري. له دې مخکې ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې له ډونالد ترامپ غوښتي و چې د ټول شموله حکومت ټینګښت د ښځو او نجونو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار حق په بیا راګرځولو کې له افغانستان سره د همکاري وکړي. د امریکا نوی ولسمشر د لوړې له مراسم یو ورځ مخکې په خپل وینا کې د افغانستان موضوع یوازې د طالبانو له حکومته د خپل هیواد د پاتې سویو پوځي تجهیزاتو په اخیستلو رالنډ کړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو لومړی یو ورستای راپور لرو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه ادعا کوي چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا یې له کورنیو څخه پیسې غواړي. د طالبانو د حکومت د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو د سترې محکمې قضایي پلاوی ایران ته د سفر پر مهال دا موضوع د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
موتر فرستاد برد ما بدم خانه که مار ببره به مرز، از اونجی با ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
په ایران کې افغانه کډواله لیدا مینی موریده دا وایي چې په یاد هیواد کې د یو ناپیژنده کس لخوا نوموړی او کورنۍ دوکه شوي او ادعا کوي چې وروسته بیا مافیایي ډلې له دوی ټوله شتمني غلا کړې. هغې د سیشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې دوی د ترکیې د ویزې په لټه کې وو او یو ناپیژند کس ورته وویل چې په دې برخه کې مرسته کولای شي.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که
د سفارت د دروازې تر شا یو کس چې د مافیا او تختمونکو له ډلې څخه و، زما میړه یې تیر وویست چې زه به مو له قانوني اسنادو سره له پولې تیر کړم. موږ باور وکړ. وروسته یې موږ یو خوب ځای یا هوټل ته بوتلو. بیا مو پام سو چې موږ په قاچاقي لارې بیایي. موږ مخالفت وکړ. و ورځ یو شپې موږ په غرونو کې وساتلو او زما میړه او زوی ډیر وځورول. سختې شپې ورځې مو تیرې کړې تر څو چې زموږ د کورنۍ لخوا غوښتل سوې پیسې ورکړل سوې او موږ یې خوشي کړو.
غلام سخي یو بل افغان کډوال دی چې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی. دا هم د داسې پیښو شاهد دی چې افغان کډوال ایران ته د رسېدو په لاره کې ورسره مخ شوي.
اندېښنه
په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا یې له کورنیو ډېرې پیسې غواړي. د طالبانو حکومت دغې ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې د یکشنبه په ورځ یاد موضوع د هغې هیواد د کورنیو چارو وزارت چارواکو سره شریکه کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو حکومت عدلي او قضایي ادارو د ایران له امنیتي چارواکو غوښتي چې له دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په ایران کې ځینو افغان کورنیو او په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په ایران کې اوسي ادعا کړې چې د دوی د کورنۍ غړي د مافیایي ډلو لخوا تښتول شوي دي. دوی دا ادعا هم کړې چې آن د پیسو له ورکړې وروسته هم ډېر ځله د دوی خپلوان په بېرحمۍ شکنجه شوي او آن وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ته کډوال شوي دي چې تل له ناوړه چلندونو او ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او تدرسونه آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه وروره نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې ووسي. وروره څوک ډاکټر ته وروستی نه شوی دوام ځینې ډاکتران شي هغه وروره بد اخلاق وي، سړي ته په شک کې واچوي نو په شرعي ډول سره آزادې کوي وروره. او بل شرعي دلیل هم نه لري او موقتي وخت موقتي وخت به نه څه وخت وي یاره. ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون، دا نه جوړېږي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، طيب هم له تهمت خلاص وي، خلک ناموسونه به له تهمت خلاص وي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم. زه می پلان ورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دا زموږ یو آواز کدرې وزای عزیز د دې معاشات هم اوس کم سوي دي او خټې دي، بارانونه دي، په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومه کومه کېدله، نو ډېر مانونینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار شته، نه زندګي شته. نو دا زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړې، د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز وړي، زموږ سره یې کوربه کوي، مرسته څوک وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې یو پزړه پوری خبر لرو. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای د پاکستان نوم به چې د چمپیونز ټرافي د لوبو کوربتوب کوي، د هند د کرکټ د ملي لوبډلې پر کمیسونو نه چاپیږي. د هندي رسنیو د پرونی راپورونو له مخې د کرکټ نړیوالې شورا له پلان سره سم د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې د ګډون کوونکو ټولو لوبډلو پر کمیسونو به د پاکستان نوم ولیکل شي، خو دا پریکړه د هند د ملي لوبډلې لخوا نه ده منل شوې. په لومړي سر کې ټاکل شوې و چې یوازې پاکستان د چمپیونز ټرافي سیالیو کوربتوب وکړي، خو د هند سخت مخالفت له کبله نړیوال شورا اړه شو چې متحده عربی امارات هم د دې سیالیو په قربانو کې ورزیات کړي. د هند لوبډله به خپلې ټولې ګروپي لوبې هلته ترسره کوي، او که هند او پاکستان د دې سیالیو فاینل ته وځي نو د پاکستان لوبډله به هم هلته لوبه ترسره کیږي، په همغه ځای کې ترسره کیږي، یعنی په متحده عربی اماراتو کې. د چمپیونز ټرافي لوبې د فبروري په 19مه پیلېږي او د مارچ تر 9مه پورې به دوام وکړي. په دې لړۍ کې افغانستان په بی ګروپ کې لوبې کوي، او لومړی لوبه به د فبروري په 1ویشتمه له جنوبي